وزرت آماده دی که زه ما پوهنتون ویلوی او مسترین فارغ شم همدغه نن اولین کار چې زیه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه دا دنده که کراچوانی وي دغه دنده که د سبزي خرڅول وي دا دنده که د میوې خرڅول وي دا دنده که په ښاروالي کې کار وي دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم که څوک بېجایه شرمونه کوي بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، دا کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بېباکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او د هغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې دا ناسم چلند ده، د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل د هغه وهڅوي چې د هغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دی اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړی دی، دوی ته وړ وړ کار نه ورکومه. لاوله مې د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي سی خپل مصاریف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصاریف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو لوی دلیل یې همداسې دی، مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه له غاړې کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پوهنتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسؤلیتی سه خطا کار کوي، همون شو تاسو چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسؤلیت نه دی ګاللې، دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سه ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات اس ما په فکر دا سه ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي، دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولین لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي دوی په ټولنه کې ونډه اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه وته دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی ځوان سره کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کی مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې په ټولنه کې په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول مدل مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي دا تقریبا په اکثر دنیا کې دا کارونه کیږي تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس هلته د راتلونکي کارونو لپاره ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې تاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو نو هر څومره چې تاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي یعنی کولای شي چې ډیر په شته توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا اورګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا اړتیا لري تا غوي تا اړتیا نه لري نو بعضې کسان مشکلات څخه بعد ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه که دوه کاله بیکاري دریم شی زده کړه ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر تو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي خپل انسان پورې ارتباط لري څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي تر بیا ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
کابل لا هم د نړۍ یو لککړو خارونو یادي او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي کابل صنعتي خار نه دی نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې لمخې باید د خار هوا ککړ شي بلکې ډیر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړي ده که څه هم ژمی اعلان دی پر شوی او د خزان موسم دی ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړ ده حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي خو ښکاري چې بریالي نه دي تیر کال چې هوا ککړه شوه جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو خو د کارونو پایله یې نامعلومه او رکبریخي ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه مخته وړب زه امید ظهیر ملک په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده
ما
مننه تاسو د سوال پر رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي د هوا د بدلون پر رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم پر رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کولو په برخه کې پاتې راغلي وو، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا ډېره بخښنه غواړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اساس اجازه راکړئ، ماته اجازه راکړئ دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ته وویل چې تاسې وویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي، او زمون قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالول کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
اجازه دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو باید کړی وي.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دي، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورټ، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اې دې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره غټه ستونزه ده. په یاد اوسئ چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنا چې ساسې اداره هغه ډول چې اړتیا د کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمون جواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، اما چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي ایتا سره په حیاتي کې خبازیانې، قنادیانې، کوچپازیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زستونه آبازي دا تقریبا 95% یا ګازي شوي ده او یا فلتر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه من آن در سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندیم این فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت در چاپی اساطین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د 15000 فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسره ورباندې چې فلتر نه سکړې نه وو مسجد کې او جریمه کې ورباندې هماغه کار مون سکل وکړه ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسجد کې د چاپیال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه. همدا
زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په 8 ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په 8 محلونو کې خپل د سیار دزګا 1-2 دیو سهار 8 بجو نه تر بل سهار 8 بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزگا مون تهیه کردیم دی، اگر ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته د یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی. اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجنیر صدرې غازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی هم دغه غازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب انداز دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري. هم دا اوس چې ارقام اخیستیم دي په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا 15 غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم مواد
مهرباني. مهرباني.
Swata payari نشته تجره زخم بیکاری شوم رو سوانا فریاری در رغ دو امید می نشته تجره زخم بیکاری شوم رو سوانا فریاری پڑا زخمی تو ری بلا پڑ لیا مدڑا زخمی کاری شوم رسوانا پیاری پڑا زخمی تو ری بلا پڑ لیا مدڑا زخمی کاری شوم رسوانا پیاری تو دستر کے کماری در تک ہم نہ لگاری سو گردم تجر زخم میکاری شوم رسواتا پیاری پجر زخمی بطر سو گردم تجر زخم میکاری شوم رسواتا پیاری آخر پجر را باندی و سو جمعی ندر